څلور بجې د ډیرو عزتمنو دوستانو د ازادي راډیو د دې سات خبري مجلې ته هرکلی. په دې خبری مجله کې زه سلای سخصي خلقي ساسي قربانه يم. د خبری مجله نیم ساعت دوام کوي او پترس کې د هل درکو چې د سولې ملي مشورتي جرګه خایي طالبانو ته د جلا وطنۍ وړاندیز وکړي. نو رپورټونه هم لرو. لمړی په مکړې خبری سرویس ته ویاند احمد شیبر.
د شپږ بجو د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته افغانانو مظاهره وکړه. حامد کرزی او امنیتي چارواکو د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ مسله وڅېړله. د افغانستان د ولسي جرګې مشر اسلام آباد ته ولاړ. د بریتانیا په انتخاباتو کې تر اوسه اپوزیسیون محافظه کار ګون مخکې ښکاري او د امریکا مرستیال ولسمشر وایي امریکا او اروپا د نړیوالو ګواښونو د مخنیوي لپاره ګډې مبارزې ته اړتیا لري. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن په سلګونو کسانو مظاهره وکړه. په ایران کې د افغانانو اعدامول وغندل او د دې لړۍ د بندولو غوښتنه یې وکړه. دغه مظاهره نن سهار د کابل د نوي ښار لسمې پیل او د ایران سفارت مخې ته راټوله شوه. مظاهره کوونکو د ایراني مشرانو پر ضد او د هغو کسانو پر ضد چې د دوی په وینا په افغانستان کې دننه د ایران لپاره کار کوي شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو د بشر د حقونو له نړیوالو ادارو او همدارس له افغان دولت وغوښتل چې د افغانانو د اعدام د مخنیوي لپاره دي کلک ګامونه پورته کړي. په تېرې یوې اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې خلک راټول شي او په دغه هیواد کې د افغانانو اعدامول غندي. د یو شمېر راپورونو له مخې په ایران کې تر دې دمه 45 افغانان اعدام شوي او مړي د دوی خپلوانو ته سپارل شوي دي. اوس مهال په ایران کې شاوخوا 15,000 کسان بندیان دي. البته افغانان چې له 3,000 نه زیات په اعدام محکوم شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د اعدامونو د دې لړۍ د بندولو لپاره له ایراني چارواکو سره په تماس کې دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته د مظاهرې په ارتباط تاسو اوریدلی شئ. افغان ولسمشر حامد کرزی او د لوړپوړو امنیتي چارواکو نن په یو ځانګړي غونډه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ مسله وڅېړله. د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغه غونډه کې په عمومي ډول د هیواد پر امنیت خبرې وشوې او په دې برخه کې د افغان حکومت د وړاندیزونو په اړتیا او د همغږۍ پر رامنځته کولو ټینګار وشو. اعلامیې د افغان ولسمشر له خولې ویلي چې که د افغان حکومت وړاندیزونه عملي شي نو کېدای شي ډېرې ستونزې حل شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې ټاکل شوې ښاغلی کرزی ډېر ژر امریکا ته ولاړ شي او هلته هم د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ همغږۍ مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ له امریکایي چارواکو سره مطرح کړي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ. د ملي شورا د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې له محمد یونس قانوني سره د ولسي جرګې شپږ غړي ملګري دي. ویل کیږي چې دا سفر د پاکستان د پارلمان د مشر په غوښتنه ترسره شوی دی. د ولسي جرګې د مطبوعاتي دفتر په وینا په دې سفر کې به د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ له برمته وو د افغان ډیپلوماټ عبدالخالق فراهي د خلاصون مسله هم مطرح شي. د خوست، غزنی او سرپل لپاره نوي والیان ټاکل شوی دی. د جمهوریت ریاست د چارو ادارې د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د سیمیزو ارګانونو د ادارې په وړاندیز او د ولسمشر په منظوري محمد موسی د غزنی، عبدالجبار نعیمی د خوست او سید انور رحمتی د سرپل لپاره والیان شوی دی. په بریتانیا کې پارلماني انتخابات روان دي او خلک رای ورکوي. داسې اټکل کیږي چې دا پارلماني انتخابات په پتیرو څولسیزو کې د سیالیو ډلو ترمنځ ډېر سره نږدې وي. د انتخاباتو له یو شمېر مرکزونو تر اوسه داسې ښکاري چې د ګوردن براون په مشرۍ د کارګر او د نیک کلک په مشرۍ تر لیبرال ډیموکرات ګوند د اپوزیسیون محافظه کار ګوند مخکې دی. تر 43 میلیونه ډېر کسان د رایو د ورکولو حق لري او څارونکي داسې اټکل کوي چې شایي 80% رایې به استعمال شي. ټاکل شوی دی چې لومړنۍ نتیجې به د رایو د مرکزونو له تړلو وروسته چې په سیمه ییز وخت د شپې 10 بجې بندیجې اعلان شي، یعنې د کابل په وخت د شپې 1:30 بجې. که چیرته یو ګوند هم د پارلمان په 1,450 څوکیو کې اکثریت خپل نه کړي نو ګټونکی ګوند به د ائتلافي حکومت جوړېدو ته اړ شي. ائتلافي حکومتونه په ډېرو اروپایي هیوادو کې دود دي خو په بریتانیا کې داسې نه وي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر نن د اروپا پارلمان ته په بروکسل کې وویل چې تر بل هر وخت نن سبا امریکا او اروپا یو بل ته اړتیا لري. جو بایدن وویل سره له دې چې متحده ایالات او اروپا ګډ میراث نه لري، خو زموږ نړیوالو ګټو موږ سره سخت پیلی یو. جو بایدن زیاته کړه چې متحده ایالات او اروپا د یویشتمې پیړۍ له ګواښونو سره په ګډه مبارزه کوي.
This century has unleashed new challenges, no less dangerous than those that came.
دا پیړی نوی غواښونه لري. دا غواښونه تر هغه چې په شلمه پیړی کې ولش خطرناک نه دي. موږ سره یو ځای او په ګډه د یو تهدید مخ نیسو. دا غواښونه ساده نه دي. شایي موږ په جنو برخو کې سره ورته نظر ونه لرو، خو موږ به د هر څه مخ په ګډه نیسو. د امریکا مرستیال ولسمشر د اروپا په سفر دی او ټاکل شوی ده چې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګراسموسن سره وګوري. د اروپایي ټولنې له مشر هرمان وان رومپای سره خبرې وکړي او بیا د جمعې په ورځ هسپانیا ته ولاړ شي. اروپایي پارلمان ته جو بایدن دا هم وویل چې د ایران لانجمن اتمي پروګرام د نړۍ په یوې ناکرارې سیمې کې د وسلو سیالۍ ته لمن وهلې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې ایران به یا له نړیوالو سره دریشي یا به یو مخ منصبي کیشي. د یونان د سوداګرۍ ټولنو نن د خپل حکومت د اقتصادي پلان پر ضد د مظاهرو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه سربیره پر دې شوې ده چې پرون په اعتراضونو کې درې تنه ووژل شول. یونان غواړي چې مالیه زیاتې کړي او معاشونه لږ کړي، څو د اروپایي ټولنې له نورو هیوادو او د پیسو له نړیوال صندوقه 110 میلیارده ډالر پور ترلاسه کړي. د یونان پارلمان به نن د مالیې د زیاتېدو، د تنخواو د کمیدو او د تقاعد د لږېدو وړاندیزونو ته رایه ورکړي. د حکومت د نوي پلان پر ضد پرون په لسګونو زره کسانو اعتراضي مظاهره وکړي او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. یو شمیر ودانۍ یې زیان منې کړې او موټرې ویجاړ کړل. د اور اچونکو بمونو له لاسه په دې شخړو کې درې تنه ووژل شول. او بل لور ته د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزي او د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د اروپا په هغو برخو کې چې راکړه ورکړه په ایروده د حکومتونو له لورې د بودیجې د سختې څارنې غوښتنه وکړه. د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته په ګډ لیک کې دغو دوو مشرانو ویلي دي چې په هغو 14 هیوادونو کې چې ایرو اصلي پیسې دي، باید داسې اصول مراعت شي چې د یونان د بحران په څیر له ستونزو سره سم چلند وکړي. د جمعې په ورځ د ایرو زون هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه کوي څو یونان ته د 110 میلیارده ډالر پور تصویب کړي او په دې ډول دغه هیواد له اقتصادي ستونزو وژغوري. دغه مشران همداراس د بروکسل په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې د یونان په څیر ستونزه بیا تکرار نه شي. بل لور ته نن د ایرو بیا په تیرو 14 میاشتو کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې راښکته سوې ده. هندي محکمې نن په 2008 کال کې د ممبئی په تروریستي پیښو کې د لاس لرلو په تور یو پاکستانی په اعدام محکوم کړ. په دغو بریدونو کې تر 168 ډیر کسان ووژل شول. د ممبئی په 3 ورځنۍ جګړې کې 400 وسلوالو د 2 هوټلونو او د یهودانو د یو مرکز په ګډون د دغه ښار مهمې سیمې نیولې وې. یوازې یو وسلوال محمد اجمل قصاب پولیسو ژوندی ونیو. په ممبئی کې محکمې اجمل قصاب مخکې په 80 تورونو مجرم پیژندلی و چې په دغو کې د هند پر ضد د جګړې جرم هم دی. په هند کې اعدام د دار په واسطه کیږي. د اجمل قصاب د اعدام حکم باید اوس استیناف هم تایید کړي. د قرغزستان د ولسمشر د دفتر پخوانی مشره نن ونیول شوه. د قرغزستان د لوی څارنوالۍ د رسنیو څانګې ازادي راډیو ته وویل چې اوکسانا میلیون یا لواکه په ناوړه ګټه اخیستنې تورنه شوې ده او په بشکک کې په توقیف کې ده. نن سهار بیا د قرغزستان د ملي امنیت سرپرست مشر وویل چې تر اوسه د اپریل لومې چې کورمان بیک باکیف له ولسمشرۍ لرې شوی دی، د هغه 40 تنه ملاتړې نیول شوي دي. اوس هم د افغانستان مربوط اقتصادي او سپورتي خبرونه معصوم میوان وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بنسټیزو پروژو په بشپړېدو سره به د دغه هیواد اقتصادي حالت ښه سي. د خبرې په دې وروستیو کې د آسیایي پراختیایي بانک په کلنۍ غونډه کې سوي. د مالی وزارت ویان عزیز شمس ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه په ازبکستان کې جوړه سوې وه چې د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زخیلوال هم پکې ګډون کړی و. ښاغلي زخیلوال په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ سره پر نویو مرستو ټینګار وکړ. د مالی وزارت چارواکي وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو پر خپلو مرستو ټینګار کړی. د ولایت سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د میوو اندازه د تیر کال په پرتله ډېره تر سترګو کیږي. پژواک خبري اجنس د فرا د چارواکو له خولې ویلي چې د میوو حاصلات په سلو کې 40 ډیر سوي دي. ویل سوي چې په دغه ولایت کې سږ کال د میوې حاصلات 1,200,000 ټنه اټکل کیږي چې کولی سي 310 میلیونو ډالرو ډېر عواید د دغه ولایت کروندګرو او بڼوالو ته په لاس ورکړي. او دا هم د سپورت له میدانه. د کندهار د سپورت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د فوټبال د غوراوي سیالي پیل شوې. د کندهار د سپورت امیر احمد الله ګلالي ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي چې پرون پیل شوې 44 لوبډلې پکې ګډون لري. نوموړي وایي چې دغه سیالي به 25 ورځې دوام ولري او په پای کې به انتخاب شوې ډلې اعلان شي. په پکتیا ولایت کې به سبا د بوکس یا سوک وهنې انتخابي سیالۍ پیل شي. دا خبرې د پکتیا د سپورت امیر امین الله عالم یار نن ازادي راډیو ته وکړې. نوموړي وویل چې په دغو سیالیو کې به 4 ډلې ګډون وکړي. ښاغلی عالم یار همدارنګه وویل چې د شنبې په ورځ به په دغه ولایت کې د بدن د ښکلا د درو ډلو ترمنځ سیالۍ وسي چې په کابل کې د کېدونکو سیالۍ لپاره به یوه ډله ورڅخه غوره شي.
تاسید ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري. د محل شپږ بجې او لس دقیقې دي. د خبرونه چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د ریپورتونو مودته غوړه کړې دي. د سولې په مشورتي جرګه کې به خای طالبانو ته په دریم هواد کې د اوسېدو وړاندیز وشي. د کابل یو شمیر قارجنو خاریانو په ایران کې د اعدام شویو افغانانو پر ضد لاریون وکړ. په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازی په وروستیو سیلونو کې خلکو ته د سر او مال د درنو تلفاتو خبره کوي.
تر اوسه تقریبا 2 کسان مړ شوي دي او ځینې هم ورک دي.
د امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کمولو په هدف نوې کمیټه جوړه کړه او ایران د امنیت شورا د ځواکمنو هیوادونو هغه وړاندیز ومنه چې دا ټوم د څونګ مواد به دریمګړي هیواد ته د غني کولو لپاره وسیل. نور مطالب هم لرو او ویدو ته را سره اوسئ. د رواني خبري مجلې لمړنۍ مطلب راخلو. ګارډین ورسپانې په نننۍ غني کې لیکلي چې د روانه میاشت به په کابل کې د سولې په مشورتي جرګه کې وړاندیز وشي چې د طالبانو مشرانو ته په یو دریمګړي هیواد کې پناه ورکړی شي. ټاکل شوی ده چې د کابل د سولې په مشورتي جرګه کې د سولې او پخلاینې د یو پلان پر مسوده سلام وشي. د افغان مقاماتو په وینا په دې مسوده کې د سیاسي روغې جوړې پر اهمیت ټینګار کیږي. په خو هم د طالبانو مشرانو ته په سعودي عربستان کې د پناه ورکولو نظر مطرح شوی وو، خو څرګنده ده چې امریکایي چارواکي له دې نظر سره موافقه کوي او کنه. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی په واشنگټن کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په مختلفو اړخونو خبرې وکړي. اسمت سروان د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
افغانستان غواړي چې د سولې د یوې طرحې پر اساس چې ټاکل شوې ده د سولې په مشورتي جرګه کې وړاندې شي، د طالبانو مشرانو ته د جګړې د بس کولو په شرط د جلاوطنۍ وړاندیز وکړي. د بریتانیا د ګارډین ورسپانې د راپور له مخې ټاکل شوې ده چې په دې طرحې د می په 12مه له ولسمشر اوباما سره د کتنې په وخت د افغانستان ولسمشر خبرې وکړي. ګارډین ورسپانې په نننۍ غونډه کې لیکلي چې د دې پلان یو مسوده لاسته ورغلی او د هغې پر اساس که د طالبانو مشران د جګړې بس کولو ته تیار شي، نو په دریم هیواد کې د هغوی له اوسېدو سره موافقه کېدای شي. پخوا د طالبانو د مشرانو د تبعید لپاره د سعودي عربستان یادونه شوې وه. د ګارډین د راپور پر اساس په دې طرحه کې همدارس له افراطیت څخه د طالبانو د لاس اخیستلو لپاره د ښوونې او روزنې د کورسونو او هغوی ته د کار د زمینو د برابرولو غوښتنه کیږي. له دې پلان سره سم هغو کسانو ته چې له جګړې لاس اخلي عمومي عفو اعلانی شي او که جنګي جرمونه هم کړي وي ممکن وبخښل شي. دغه راز به له جګړې لاس اخیستونکو کسانو ته د غالۍ اوبدنې په شان مسلکي کورسونه جوړ شي. ولسمشر کرزی له ډیری مودې راهیسې لیواله لري چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي څو د خپل حکومت په وړاندې هغوی له جګړې راوګرځوي. سشکال د لندن په کانفرنس کې وړاندیز وکړ چې له جګړې لاس اخیستونکو طالبانو ته د کار د شرایطو د برابرولو لپاره دی نړیوال مالی مرسته وکړي. یو افغان مقام واشنگټن پوسټ ویلي په دې مسوده کې به د خبرو د بهیر د چټکیا لپاره د ملګرو ملتونو له تور لیسته د نورو طالب مشرانو د نمونو د ایستلو او له افغانستان او پاکستان د باندې هغوی ته د پناه ورکولو یادونه شوې وي. خو په دې مسوده کې به ډیر په لږ جنجالي موضوع یعنی په ټولنه کې د وړو طالبانو په جلبولو تمرکز شوی وي. له وړاندې سره سم که کوم طالب غواړي چې امنیت خوندي شي باید له جګړې لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني. بیا یې باید د ګوتو نشي واخیستل شي. په بل ګام کې باید کورسونه ووایي چې دایمي کار ورته ورکړی شي. افغان مقامات وایي چې په پیل کې به د دې پلان ډیر تمرکز په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې وي، خو واشنگتن پوست وایي چې شاید د دې پلان د عملي کېدو په لار کې تر ټولو مهم خنډ د دولت د وسلوالو مخالفانو او چارواکو ترمنځ هغه ژوره بې اعتمادي وي چې د تیرو 9 کلونو په جګړې کې پیدا شوې ده.
په ریپورت کې مو واوریدل چې ټاکل شوی ده د کابل د سولې په مشورتي جرګه کې طالبانو ته په دریمګړي هواد کې د استوګنې وړاندیز وشي، او دا هم لا څرګنده نه ده چې امریکایي چارواکي به له دې نظر سره موافقه وکړي او کنه. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی راتلونکې اونۍ واشنگتن ته لاړ شي او ویل کېږي چې ښاغلی کرزی به د سولې او پخلاینې پر مختلفو خبرو له امریکایي مقاماتو سره خبرې وکړي، او په سپینه ماڼۍ کې به له جمهور رئیس باراک اوباما سره هم وګوري. یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې دا ځل به جمهور رئیس کرزی ته د تیرو وختونو په پرتله تود هرکلی ونویل شي او له زیاتو پښتنو سره به مخامخ شي. په دې اړه د رویترز اژانس رپورټ خپور کړی چې جناقه الکوزی وړاندې کوي.
د امریکا کانګرس چې یو وخت د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته د یو قهرمان په توګه تود هرکلی ویلی و، داسې بریښي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د وروستي سیاسي تاوتریخوالي او ناندرو له وجه ممکن دا ځل د وکیلانو احساسات بل ډول وي. د کانګرس د ځینو وکیلانو په وینا دوی په دې مسلې غور وکړي چې آیا د افغانستان له جګړې څخه ملاتړ د امریکا په دومره ستر مالي لګښت ارزي. جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتي چې د افغانستان لپاره د نور 3.3 میلیارد ډالر هم تصویب کړي تر څو د هېواد ته د اضافي 1.5 عسکرو لګښتونه پرې پوره کړي او 4.5 میلیارد ډالر به د افغانستان د بیا رغونې او ملکي پروژو لپاره بیل کړي. خو د جمهور رئیس اوباما دې غوښتنې ته تر اوسه کانګرس مثبت ځواب نه دی ویلی او نورو کورنیو مسلو او لګښتونو ته ترجیح ورکوي. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند وکیل نیتا لوی وای جمهور رئیس کرزی باید زیار وباسي او د کانګرس غړي قانع کړي چې دا توان او ظرفیت لري چې د امریکا یو با اعتبار دوست او شریک بوي. نیتا د کانګرس د هغې فری کمیټې مشر ده چې افغانستان ته د جمهور رئیس اوباما د اضافي عسکرو او ملکی کارپوهانو د لګښتونو او بودیجې څار کوي. څومره د وړاندې جمهور رئیس کرزی واشنگتن ماڼۍ جن کړ او لویدیځ هیوادونو یې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په لاسوهنو او درغلیو تورن کړل. سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس کرزی دا تورونه رد کړل او خواشینونکي وبلل. کرزی د غراز د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد چې د امریکا نه دی خوښ هم کابل ته راوباله او د کابل له ارګ نه په امریکا باندې لفظي حمله وکړې. رویترز لیکي د جمهور رئیس کرزی او سپینې ماڼۍ ترمنځ تاوتریخوالی کم شوی او لانجې هواره شوې ده، خو د افغانستان جمهور رئیس چې د دوشنبې په ورځ به واشنگتن ته ورسیږي او له ښاغلي اوباما سره به هم وګوري د کانګرس د وکیلانو له سختو او ستغو پوښتنو سره ممکن مخامخ شي. د جمهور رئیس اوباما اداره هیله مننه چې کرزی به د کانګرس غړو ته قناعت ورکړي او هغوی به د افغانستان د جګړې بودیجه تصویب کړي، خو سږ کال په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند وکیلان د بودیجې په تصویب زیاته عجله نه کوي او پام یې د اقتصادي او روغتیایي مسلو په شمول نورو کورنیو او ولایتونو ته اړولی دی. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یو لږ شمېر وکیلان له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو غوښتنه کوي. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند سناتور او د بهرنیو اړیکو د کمیټې مهم غړی رابرت مینندز وای د امریکا په کانګرس کې د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر سناتور کارل لفن وای د جمهور رئیس کرزی د دې هڅو ملاتړ باید وشي چې غواړي د ټیټي سطحې طالب وسلوال جذب کړي. سناتور لفن وای جمهور رئیس کرزی په دې کار کې مخته شوی او په اصطلاح د موټر اکسلیټر دی خو موږ د بریک ځای نیولی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
سات شپږ بجې او 19 دقیقې دي. تاسې د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ پښتو خبرونه اورئ. په روانه خبرونه کې په هرات کې د وروستیو سیلابونو حل درکوو چې خلکو ته یې د سر او مال زیات تاوانونه رسولي دي. په کابل کې یو ځل بیا یو شمیر خلکو د ایران د سفارت مخې ته لاریون وکړ او په دغه هیواد کې د افغان بندیانو اعدامول وغندل. د راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې د ایران حکومت له 50 زیات افغانان اعدام کړي دي. په دې اړه له کابل احمد زبر ژمن راپور رالیږلی چې د لاریون کوونکو په غږ پیلېږي.
تیرې شاوخوا یوې اونۍ کې دا دویم ځل دی چې په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته یو شمیر خلک په مظاهرې لاس پورې کوي او په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام غندنه کوي. د پنجشنبې په ورځ مظاهره کوونکو چې د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند لخوا راباسل شوي وو، د ایران د رژیم پر ضد له شعارونو ورکولو سربیره پر افغان دولت هم انتقادونه کول چې د ایران د دې اقدام په وړاندې چپه خوله پاتې دی. دوی په خپل پریکړه لیک کې د افغانستان له مدني ټولنو او د بشر د حقونو له مدافعو نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام مخنیوی وکړي.
موږ په ایران کې د افغان زندانیانو اعدام په کلکه غندو او له ټولو ملي او پرمختګ غوښتونکو سازمانونو او په نړۍ کې د بشر د حقونو له ټولو مدافع ټولنو غواړو چې په یوه غږ د ایران د مستبد رژیم په وړاندې له مظلومو او په مرګ باندې محکومو افغانانو نه دفاع وکړي.
د قهرېدلو مظاهره چانو په لاسونو کې چې له شهرینو نه د ایران تر سفارته د لاریون په بڼه ورغلل، د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد او مذهبي مشر امام خامنه‌ای عکسونه وو. دوی د سفارت د ودانې مخته دغه عکسونو ته اور واچو او د سفارت دروازه په ډبرو وښته. مظاهره چانو په افغانستان کې د هغو کسانو پر ضد هم شعارونه ورکړل چې د دوی په وینا د ایران لاسپوچی دي او پر رسنیو کې ترینه دفاع کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایران سره د دې موضوع په اړه خبرې پیل کړې دي او تیره اونۍ یو پلاوی ایران ته تللی و. دغه وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری په کابل کې خبریالانو ته وویل
وزارت خارجه افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معاصر ډیپلوماټیکو لارو په جدیت او دقت سره هڅه وکړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره مذاکره پیل کړي. په دې برخه کې تیرونه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی د ایران اسلامي جمهوریت ته ولېږل شو او له ایراني چارواکو سره یې خبرې وکړې.
د راپورونو له مخې په ایران کې د 5000 افغان زندانیانو څخه 3000 په اعدام محکوم شوي. ځینې سرچینې وایي له دې ډلې څخه په دې وروستیو کې له 50 ډیر په دار ځړېدلي او بیا یې مړی په هرات او نیمروز کې خلکو ته سپارل شوي. بلخوا په کابل کې ایراني ډیپلوماتانو ویلي چې د اعدام شویو کسانو شمیر دومره نه دی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته به دقیق معلومات ورکړي. خو په ایران کې دغه زندانیان په داسې حال کې اعدام شوي چې ایران له افغانستان سره د زندانیانو د تبادلې پر سر موافقه هم کړې.
په کابل کې مو د یو شمیر افغانانو د مظاهرې په اړه واوریدل چې د ایران د سفارت مخې ته راټول شوي وو او په دغه هیواد کې د افغان بندیانو اعدامول وغندل. په هرات کې وروسته یو سیلابونو ګڼو کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. د دغو ځاني او مالي اوختو زیانونو د دقیق شمیر په اړه د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو له استازي محمد صالح سلجوقي سره مرکه کړې. خغله سلجوقي په دې اړه وایي
متاسفانه د ورځ مخکې د باران د اوریدلو له سببه په اوبې ولسوالۍ کې ډېر خلک زیانمن شوي دي. د ګزارشاتو په واجه تر اوسه تقریبا 22 کسان مړ شوي دي او ځینې هم ورک دي. د اوبې په بازار کې شرقي سیمو کلي له منځه یوړي ده. مګر باید عرض وکړم متاسفانه تدبیر اقدامات چې د دغه طبیعي حوادثو مخنیوی وکړي موجود نشته. له بل خوا دغه حوادث غیر منتظره منځته راشي او اوبې ولسوالۍ هم 100 کیلومتر له مرکز څخه فاصله لري.
سلجوقي صاحب د سیلابونو خو ویل کیږي چې سوره زکیږي راغلي تر اوسه پورې کوم مرستې وي د حکومتي چارواکو له خوانه او دغه رستا سره خود ته خلکو استاد یا سپولس درګه کې تاسو له حکومتي چارواکو سره په دې اړه غږیدلې یا غوي تاسو د مرستې کوم ډاډ درکړې که څنګه؟
دغه کار کو حقیقتا پرون رامنځته شوی ده، مګر تر اوسه هر څوک څنګه خبرې وکړو بیا خپل آمادگی اعلان کړی ده چې حتما ان شاء الله نن ورځ تر ماښام پوری ان شاء الله حتما هغه کومکونه چې راټول شوی دي خلکو ته راورسیږي. او مګر دغه خبرونه مونږ چې د خلکو لخوا ترلود هغه خلک ما ته تلیفون کړی دی چې تر اوسه نن سهار متاسفانه هغه کومکونه ته نه دي رسیدلي. مونږ د هرات والي صاحب او د ټولو مؤسسو چې په همدغې موارد کې خلکو ته کومک کوي مونږ غږ کړی دی چې ان شاء الله دغه خلکو په کومک کې ژر خپل آمادګي چمتو کړي او حق کومکونه یې ان شاء الله دوی ته راوستوي.
دریدلی دی دوبو غسات راټیټ سوی دا او که وسم په خپل زور کړي
اوس سیلابونه دریدلی دی او بل تشویش نشته. مګر د اوبې په ولسوالۍ کې حقیقتا د شرقي سیمو ته په بازار کې ټول دوکانونه خراب شوی دا زمنځ تللی دی. مالونه دوکانونه او زراعتي ځمکې هم لمنځ تللی دی. خلک دي پریشان دي او خلک منتظر د کومکې ناشته دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به درته ووایو چې ایران د امنیت شورا د ځواکمنو هیوادونو هغه وړاندیز منلی چې دغه هیواد به د اټوم د سونګ مواد د غني کولو لپاره دریمګړي هیواد ته استوي. خو لومړی یو کورنی رپورټ. وسلوالو طالبانو په کندز کې د مازیګر له شپږو بجو د سهار تر پنځو بجو پورې د موبایل ټلیفون کمپنیو پر فعالیت بندیز لګولی دی. په افغانستان کې د موبایل 15 کمپنۍ فعالیت کوي چې درې بهرنی دي او له اټکل سره سمې په افغانستان کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې ده. په افغانستان کې د دیشو کلونو د جګړې له لاسه د هیواد بنیادی تاسیسات لکه لاینی ټلیفوني خدمات له منځه تللي او له همدې کبله خلکو موبایل ټلیفون ته مخه کړې. په دې اړه نور تفصیل له عصمت څاروان څخه اورو.
په کندوز کې افغان مقاماتو نن وویل چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د موبایل ټلیفون کمپنیو ته امر کړی چې د شپې په مخه ټلیفوني خدمات پرچاو کړي. دا د کندوز په شان ولایت کې چې تر څه موده مخکې پورې آرام او سوله ییز و د وسلوالو طالبانو د نفوذ د پراختیا نښه ده. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې هم د شپې په مخه د موبایل ټلیفون کمپنیو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی د دې لپاره د شپې له لوري د موبایل ټلیفون پر شبکو بندیز لګوي چې ناټو او امریکایي پوځیان د موبایل ټلیفون په وسیله د طالبانو ځایونه معلوموي. د موبایل ټلیفون کمپنۍ وایي چې دوی مجبور دي چې د طالبانو امر ومني ځکه چې طالبانو خپل مخکینی خبرداري عملي کړي او په تیرو څو اونیو کې په کندوز کې د دوی څو برجونه ویجاړ کړي دي. د افغانستان په شمال کې د افغان بی سیم کمپنۍ د عملیاتو مشر انجینیر عمر وایي موږ له دې پرته چې د شپې له لوري ټلیفون پرچاو کړو بل لار نه لرو. په کندوز کې نورو مقاماتو او عامو خلکو هم وویل چې د شپې په مخه چې طالبان ګرځي راګرځي موبایل کمپنۍ مجبوریږي چې فعالیت بند کړي. د کندوز د امنیت قمندان عبدالرزاق یعقوبی وایي له یوې اونۍ راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د مازدیګر له شپږو بجو د سهار تر پنځو بجو د موبایل ټلیفون شبکې خپل فعالیت دروي. کندوز تر څه موده پخوا پورې د افغانستان یو آرام ولایت ګڼل کېده، خو اوس د طالبانو حملې او فعالیتونه پکې زیات شوي او ممکن په راتلونکو میاشتو کې د جګړې په مهم محاذ بدل شي. ټاکل شوې ده چې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال سټنلی مکریستل په راتلونکو میاشتو کې کندوز ولایت ته شاوخوا 2500 عسكر ولېږي چې په دې ولایت کې طالبان یو ځل بیا تصفیه کړي. کندوز د 2000 لومړي کال په وروستیو کې چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو رژیم پرځول کېده، د افغانستان په شمال کې د طالبانو تر ټولو مهم مرکز و. په کندوز کې د طالبانو هلې ځلې له دې سره سره مخ په ډیریدو دي چې ډیر شمېر جرمني پوځیان په دې ولایت کې میشتي، خو جرمني پوځیان د هغو بندیزونو له امله چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پر دوی لګول شوی وو نه غواړي چې پر جنګي عملیاتو کې ځان شکیل کړي. په جرمني پوځیانو انتقاد کوونکې وایي چې همدغه مقرراتو په کندوز ولایت کې طالبانو ته لار پرانیستي چې د فعالیت لمنه پراخه کړي.
د وسلوالو طالبانو له خوا مو په کندوز کې د موبایل ټلیفون د کمپنیو پر فعالیت بندیز لګولو په اړه رپورټ واورید.
خبري مجله اوري.
دا ازادي رادیو ده. د ایران حکومت ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځواکمنو هیوادونو سره د اتم د سونګ موادو د وړاندیز په اړه د برازیل منځګړتوب منلی دی. په دې وړاندیز کې به ایران خپل یورانیم د غني کولو لپاره یو بل هیواد ته ولیږي، خو وروسته له دې چې تهران په دې ټینګار وکړ چې دننه په ایران کې د یورانیم غني شي، په دې اړه موافقه په ټپه ودریده. د موضوع نور جزئیات حسیبه شهید وړاندې کوي.
د فارس نیمه دولتي خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ رويټرز خبري اژانس ته وویل چې نړیوال ځواکونه غواړي چې داسې موافقه وشي چې ایران د ټیټې کچې ډیر یورانیم لري کړي، څو په دې ډول دا ویره لري شي چې دغه یورانیم د اټومي وسلې د جوړېدو لپاره کارول کیږي. د دې په جواب کې به ایران ته نور هیوادونه د اتوم د سون مواد برابروي. د ملګرو ملتونو دغه وړاندیز هغه وخت ایران ونه مانه چې ټینګاري وکړ چې دا کار باید د ایران په خاوره کې وشي. د فارس خبری رسنې د ایران د ولسمشر د دفتر د بیان لمخې وایي چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د وینزویلا له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته وویل چې په اصولو کې دا منی چې د اتمي موادو د سون په برخه کې برازیل منځګړی توپ وکړي. د برازیل ولسمشر لویس اناسیو لولا د سلوا چې ټاکل شوی ده د رواني میاشتې په روسیو کې تهران ته ولاړ شي، نن په مرکز برازیلا کې خبریالانو ته وویل چې برازیل د دې هرکلی کوي چې د لویدیز او ایران ترمنځ د اتمي لانجې په برخه کې منځګړی توپ وکړي. د برازیل د بهرنیو چارو وزیر سیلسو اموریم تیرونه په تهران کې ژمنه وکړه چې د اتوم د سوند موادو په برخه کې برازیل مرستې ته تیار دی. د جنوبی امریکا دغه هیواد وایي چې کچیرته پر ایران د ملګرو ملتونو له لوري بندیزونه ولګول شي، نو دغه اسلامي هیواد به نور هم افراطی شي. البته برازیل احمدی نژاد هم خبرداري ورکړې ده چې کچیرې د اتمي وسلو د جوړېدو تکل وکړي نو نتیجې به یې بیا وویني.
درنو دوستانو، روانه خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. خو وروستۍ خبری مجله زما همکار سید سمی عباس وړاندې کوي. سید سمی عباس، تاسو میره بنیو.
تشکر صالحه جان. سلام به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. در این مجله خبری گزارش های داریم درباره این که در جرگه مشورتی صلح شاید طرح برای پناهندگی رهبران طالبان به کشور سیومی مطرح شود. مقامات آمریکایی میگویند که از نفر شماره دوی طالبان ملا برادر معلومات ارزنده را به دست آوردند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم که خالد مفتون تهیه کرده است.
رئیس ولسی جرگه افغانستان در رأس یک هیئت 6 نفری نمایندگان مردم به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرده تا با مقامات آن کشور مذاکره نماید. وزیر داخلی فرانسه به ادامه همکاری های آن کشور در زمینه تجهیز و آموزش نیروهای پلیس افغان تاکید کرده است و یک محکمه هندی امروز یک تبعه پاکستانی را به اتهام عملی تروریستی سال 2008 در ممبئی به مرگ محکوم کرده است. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان در رأس یک هیئت 6 نفری نمایندگان مردم به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرده تا با مقامات آن کشور مذاکره نماید. دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت در کنار سایر مسائلی که مورد بحث قرار میگیرد، مسئله رهایی عبدالخالق فرایی دیپلمات افغان که در اثرات اختطافگران در پاکستان قرار دارد نیز مطرح خواهد شد. گفته شده است که این سفر به دعوت رئیس پارلمان پاکستان صورت گرفته است. وزیر داخلی فرانسه که به کابل سفر کرده است به ادامه همکاری های آن کشور در زمینه تجهیز و آموزش نیروهای پلیس افغان تاکید کرده است. وزیر داخلی فرانسه امروز با رئیس جمهور آمد کرزی نیز دیدار کرده و ضمن تکرار تعهدات فرانسه برای کمک در عرصه های مختلف در افغانستان گفته است که کشورش برای تجهیز لابراتوار بخش کریمینال تکنیک و آموزش پلیس نیز همکاری های بیشتر خواهد کرد. ده ها تن از باشندگان کابل امروز در مقابل سفارت ایران در کابل دست به تظاهرات زده و خواهان توقف اعدام افغانهای زندانی در آن کشور گردیدند. ظرف یک هفته گذشته این دومین تظاهرات گسترده که است که در کابل در اعتراض به عملکرد حکومت ایران در برابر مهاجرین و زندانیان افغان راه اندازی شده است. به اساس گزارش ها ایران شماری از افغانهای زندانی را اعدام کرده و برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان میگویند که روند اعدام افغانهای زندانی در ایران ادامه یافته است. به اساس گزارش ها سیلاب زدگان در ولایت مختلف افغانستان از عدم رسیدن کمک های عاجل شکایت داشته و می گویند که میزان تلفات و خسارات ناشی از این سیلاب ها نیز افزایش یافته است. به اساس تازه ترین گزارش ها ولسوالی های خنجان، اندراب، نهرین، پلیسار و طلاو بارفک ولایت بغلان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها خسارات انگفت را متقبل گردیده و حداقل 2 تن جان باختند. از ایراد نیز خبر رسیده است که 7 تن در نتیجه سیلاب ها کشته شده و 19 تن دیگر مجروح گردیدند. در حالی که باشندگان مناطق سیلاب زده از نرسیدن کمک های عاجل شکایت دارند، رئیس جمهور کرزی روز گذشته دستور داده است تا برای خانواده ها و مناطق سیلاب زده کمک های عاجل صورت گیرد. به اساس فرمان رئیس جمهور آمد کرزی، والیان ولایت غزنی، خوست و سرپل تعیین گردیدند. اداره امور ریاست جمهوری خبر داده است که به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان و منظوری رئیس جمهور کرزی، محمد موسی به عیس والی غزنی، عبدالجبار نعیمی به عیس والی خوست و سید انور رحمتی به عیس والی سرپل مقرر گردیدند. بسیاری از مردم افغانستان با انتقاد از روند فساد اداری انتظار دارند تا مسئولین جدید بتوانند خدمات بهتری را انجام دهند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. یک محکمه ایندی امروز یک تبعه پاکستانی را به اتهام عمله تروریستی سال 2008 ممبئی در به مرگ محکوم کرد. در عمله ممبئی بیش از 160 تن کشته شدند. در سال 2008 میلادی 10 فرد مسلح نقاط برجسته به شمول دو هتل مجلل، ازگاه ریل و یک مرکز یهودیان را در ممبئی تحت محاصره قرار دادند. محمد اجمل قصاب یگانه حمله کننده بود که زنده دستگیر شد. قبلا این محکمه قصاب را به ارتکاب 80 جرم به شمول قتل و جنگ علیه هند گناهکار شناخته بود. جزای مرگ در هند به داراویختن است. قبل از تطبیق این تصمیم محکمه عالی هند باید آن را تایید نماید. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز به پارلمان اتحادیه اروپا گفت ایالات متحده و اروپا نسبت به هر وقت دیگر با هم دیگر نیاز دارند. بایدن گفت حتی اگر آمریکا و اروپا از ارزش‌ها و میراث‌های مشترک برخوردار نمی بودند، تنها منافع جهانیشان آنها را به طور مستقیم با هم یک جا نگاه می‌کرد. به گفته بایدن
This century has unleashed new challenges, no less dangerous than
این قرن با چالش‌های جدی روبرو است که از چالش‌های قبل قرن بیستم کمتر خطرناک نیست. باید با هم آنها را اثر را برداریم. مشکلات وجود دارد، با اختلافات روبرو خواهیم بود، ولی با هم آنها را برمی‌داریم. در جریان سخنرانی‌اش در پارلمان اروپا بایدن همچنان گفت برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران خطر تسلیحاتی را در یکی از بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان افزایش می‌دهد. وی همچنان گفت تهران دو راه دارد، یا اینکه مقررات را رعایت کند و با جامعه بین‌المللی یکجا شود، و یا اینکه با نتایج انزوا روبرو گردد. بایدن سفرش را به اروپا آغاز کرده است. قبل سفرش به اسپانیا بایدن با اندرس فوگ راسموسن منشی اومی ناتو و هرمن ون رومپی رئیس اتحادیه اروپا ملاقات میکند. سرپرست نیروهای امنیتی قرقیزستان امروز گفت متحدین قرمانبیک با قیوف رئیس جمهور برکنار شده آن کشور ممکن مصارفات را تمویل کنند تا آن کشور را به طرفی بی‌ثباتی سوق دهند. این اظهارات را کنیش بیک دوشیبایوف امروز بعد از آن بیان کرد که تلاش‌ها به خاطر یافتن خویشاوندان و اعضای عالی رتبه حکومت باقیوف که به ارتکاب تخلفات متعدد از طرف حکومت موقت متهمند به ناکامی انجامید. با گفته وی تا زمانی که خویشاوندان نزدیک رئیس جمهور سابق توقیف نگردند، بی‌ثباتی در این کشور خاتمه نخواهد یافت. دوشیبایوف همچنان گفت نگرانی‌ها در مورد شایعات مظاهره به نفع باقیوف نیز وجود دارد. وی افزود هر گونه قصد به منظور بی‌ثباتی نظم عام فرو نشانده خواهد شد. و رای دهندگان امروز در بریتانیا به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت تنگاتنگ بین گوردون براون صدراعظم فیلی بریتانیا از حزب کارگر و دیوید کامرون از حزب محافظه‌کار وجود دارد. حزب کارگر از 13 سال بدین سو قدرت را در بریتانیا به دست داشته است. توقع می‌رود که نتایج اولیه انتخابات ساعت 10 شب با وقت بریتانیا بعد از بسته شدن محلات رای‌دهی اعلام شود. در صورتی که هیچ یک از احزاب نتوانند اکثریت را از جمله 650 کرسی در ولسی جرگه آن کشور به دست آورند، پارلمان انگلستان در حالت معلق قرار گرفته خواهد گرفت، چیزی که از سال 1974 بدین سو در این کشور سابقه نداشته است. حمید پژمان اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان را ارائه می کند.
وزارت مالیه افغانستان می گوید مسئله تمویل پروژه های زیربنایی که می تواند اثرات مثبتی بالای رشد اقتصادی این کشور داشته باشد، در تازه ترین اجلاس سالانه بانک انکشاف و سیاهی مورد بحث قرار گرفته است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به رادیو آزادی گفت این اجلاس در ازبکستان راندازی گردیده بود و دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان با اشتراک در این اجلاس با کمک های بیشتر به خصوص در زمینه تمدید پروژه خطاهند در افغانستان تاکید کرده است. مقامات محلی در ولایت فرام میگویند که میزان برداشت حاصلات میوه در این ولایت نسبت به سال گذشته به طور چشمگیر افزایش یافته است. خبرگزاری پژواک به نقل از مسئولان در ولایت فرام میگویند میزان حاصلات میوه در این ولایت 20% افزایش را نشان میدهد. گفته شده است که محصولات میوه در این ولایت امسال به 1,200,000 تن تخمین گردیده است. این هم رخدادهای ورزشی. ماموریت ورزشی ولایت قندهار میگوید رقابت‌های انتخاباتی فوتبال در این ولایت آغاز گردیده است. احمد الله گلالای آمر ورزشی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها که از روز گذشته آغاز گردیده است 4 تیم اشتراک دارند. با گفته آمر ورزشی ولایت قندهار این رقابت‌ها 25 روز ادامه می‌یابد. قرار است مسابقات بوکس فردا در ولایت پکتیا راندازی شود.
امین الله علمیار عمر ورزشی ولایت پکتیا بر رادیو آزادی گفت در این رقابت ها ورزشکاران 4 تیم اشتراک خواهند کرد. همچنان قرار است به روز شنبه هفته آینده مسابقات زیبایی اندام نیز در این ولایت راندازی شود. به گفته عمر ورزشی ولایت پکتیا از میان 3 تیم اشتراک کننده ورزشکاران برتر برای اشتراک در مسابقات به کابل فرستاده می شوند.
اخبار افغانستان جهان و خبرهای اقتصادی و ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر مد نظر می باشند. یک تعداد افغان ها به مقصد اعتراض علیه اعدام اتباع افغان در ایران در پیشگوی سفارت این کشور در کابل دست به تظاهرات زدند. مطبوعات غربی از قول مقامات افغان می گویند که در جرگه مشورتی صلح موضوع پناهنده شدن بعضی از رهبران طالبان به کشور سیومی نیز مطرح خواهد شد. مقامات آمریکایی میگویند که از نفر شماره 2 طالبان ملا برادر که در پاکستان دستگیر شده است معلومات ارزنده به دست آوردند. مقامات پاکستانی به دستگیری یک آمریکایی پاکستانی الاصل که در نیویورک به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری نافرجام در این شهر دستگیر شده است عکس العمل نشان دادند. و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده‌اند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. شماری از باشندگان شهر کابل بار دیگر در مقابل سفارت ایران دست به مظاهره زده و اعدام افغانهای زندانی در ایران را شدیداً محکوم کردند. بر اساس گزارش ها دولت ایران ده ها تن از افغانهایی را که در آن کشور در قید به سر میبردند به دار آویختند. در همین حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که یک هیئت افغانی قبلا در ایران با مقامات این کشور روی این مسئله بحث کرده است. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
این دومین بار است که در جریان هفته جاری برخی از مردم در اعتراض به اعدام افغانهای محبوس در ایران در مقابل سفارت این کشور در کابل مظاهره می کنند. این مظاهره از سوی حزب همبستگی ملی افغانستان سازماندهی شده بود. مظاهرچیان بر علاوه سر دادن شعارهای ضد رژیم ایران، دولت افغانستان را نیز مورد انتقاد قرار دادند که در برابر این اقدام ایران سکوت اختیار نموده است. آنان با صدور قطعنامه‌ای از نهادهای جامعه مدنی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستند که جلو روند اعدام افغان‌های زندانی را در ایران بگیرند. مظاهرچیان خشمگین که از شهر نو تا سفارت ایران را پیمایی نمودند با خود تصاویر محمود احمد نژاد رئیس جمهور ایران و آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی این کشور را حمل می کردند. آنان این تصاویر را در مقابل سفارت ایران به آتش کشیدند و به سوی دروازه سفارت سنگ پرتاب نمودند. مظاهرچیان بر ضد افراد نیز شعار می دادند که در افغانستان از ایران دفاع می نمایند. و از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان می گوید که قبلا یک هیئت افغانی به تهران رفته بود و مذاکرات را در این خصوص با مقامات ایرانی انجام داده است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد چنین گفت.
وزارت خارجه افغانستان با جدیت و با قاطعیت با استفاده از ابزار مؤثر دیپلماتیک تلاش کرد تا با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره شود و در این مورد یک هیئت عالی رتبه هفته قبل برای ریاست مدیر سیاسی وزارت خارجه افغانستان به جمهوری اسلامی ایران اعزام شد و با مقامات جمهوری اسلامی ایران مذاکره صورت گرفت.
گزارش ها می رسانند که از میان 5000 بندی افغان در ایران 3000 آنان به اعدام محکوم گردیدند. برخی منابع می گویند که در این اواخر 45 محبوس افغان در ایران به دار آویخته شدند و اجسادشان به هرات و نیمروز انتقال یافته است. وزارت خارجه افغانستان با تازگی در پیوند به این موضوع معاون سفارت ایران در کابل را نیز احضار کرد. معاون سفارت ایران در کابل تعداد افغانهای اعدام شده در این کشور را پایین تر از آنچه خوانده که گفته می شود. در حال تعداد از افغانهای زندانی در ایران اخیراً به دار آویخته شدند که قبلا ایران موافقتنامه استرداد محبوسین را با افغانستان امضا کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در چارچوب پلان صلح که قرار است توسط حکومت رئیس جمهور کرزی به جرگه مشورتی صلح ارائه شود، به رهبران طالبان که از جنگ علیه حکومت آقای کرزی دست میکشند، پناهندگی به کشور سوم پیشنهاد خواهد شد. این پلان که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آن را نهایت مهم خواند، در صدر اجندای مذاکرات رئیس جمهور کرزی با رئیس جمهور اوباما که 12 ماه می در قصر سفید برگزار می شود نیز قرار خواهد داشت. در این مورد روزنامه گاردین چاپ انگلستان مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور متین می شنوید.
در صورتی که رهبران طالب از جنگ علیه حکومت حامد کرزی دست بکشند، در چارچوب پلان صلح برای آنها در خارج از افغانستان پناهندگی پیشنهاد می گردد. این مطلب در روزنامه گاردین چاپ انگلستان به نشر رسیده است. روزنامه می نویسد: در چارچوب پلان صلح که قرار است در اخیر ماه جاری به جرگه مشورتی صلح ارائه شود، برای هزاران طالب که دست از جنگ و خشونت بردارند، شغل و کار تهیه می گردد. در جرگه صلح رهبران قومی و سیاسی از سر تا سر افغانستان شرکت می نمایند. انتظار می رود این پلان در رأس آجندای مذاکرات 12 ماه می حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واشنگتن قرار داشته باشد. در این پلان که توسط روزنامه گاردین دیده شده آمده است، برای رهبران طالب پناهندگی به کشور سوم پیشنهاد گردیده است. در گذشته از کشور عربستان سعودی در این مورد نام برده شده است. شک و گمانهای وسیع هم وجود دارد که برای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که در ماه مارس یک هیئت را برای مذاکره با کابل فرستاد نیز پیشنهاد پناهندگی به کشور سوم خواهد شد. در چارچوب پلان صلح سنوف افراد زدایی و مهارتهای مسلکی به منظور کار و شغل برای هزاران طالب در نظر گرفته شده و نیز جنگجویان سابق که حاضر شوند سلاحایشان را بر زمین بگذارند مورد عفو قرار می گیرند و از تعقیب عدلی معاف می باشند، صرف نظر از این که چه نوع جنایت را مرتکب شدند. به نوشته روزنامه گاردین، آقای کرزی از مدتها به این طرف علاقمند است تا به منظور فروکش کردن جنگ و خشونت علیه حکومتش با رهبران بلندپای طالبها مذاکره نماید. چنانچه در اوایل سال جاری در کنفرانس لندن تعهد 160 میلیون دلار را از کشورهای غربی به منظور تطمیع و ایجاد کار و شغل برای طالبهایی که سلاحشان را بر زمین بگذارند به دست آورد. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز یک شنبه به غرض مذاکره با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا، شخصی که فرستادن هزاران عسکر را برای جنگ و مبارزه علیه طالبها به افغانستان هدایت داد، به واشنگتن برود. مذاکره حامد کرزی و بارک اوباما قبل از عملیات وسیع علیه شورشان طالب در قندهار نهایت مهم خوانده شده است. بعد از این که حامد کرزی حکومت‌های غربی را به دستکاری در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری افغانستان متهم نمود و این اظهارات او باعث سردی روابط میان واشنگتن و کابل گردید، این اولین ملاقات او با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می باشد. هر دو جانب علاقمند هستند این ردیف را پشت سر بگذارند، زیرا وحدت عمل و نظر میان حکومت افغانستان و حامیان بین‌المللی کابل قبل از عملیات قندهار و قبل از جرگه مشورت صلح نهایت مهم و ضروری می باشد.
بر اساس گفته‌های مقامات نظامی و استخباراتی ایالات متحده آمریکا، در حالی که آمریکا در جستجوی راه حل مذاکره جهت پایان دادن به جنگ افغانستان می‌باشد، ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 طالبان که در پاکستان توقیف شده است، در مورد شیوه و طرز کار داخلی طالبان معلومات مهمی را برای مقامات آمریکایی ارائه کرده است. ملا برادر مانند دیگر رهبران طالبان از قوم پوپلزایی بوده و یکی از رهبران سرسخت طالبان می‌باشد که با ملا محمد عمر رابطه خیلی نزدیک داشت. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد مطلبی دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
مقامات میگویند ملا برادر جزئیات و مشخصات در مورد عملیات جنگی طالبان را افشا نکرده است. جزئیاتی که قماندانان آمریکایی برای آمادگی عملیات در ولایت قندهار با آن علاقه دارند. اما مقامات میگویند که ملا برادر بیشتر در مورد استراتژی ملا محمد عمر رهبر طالبان در رابطه با پیش برد مذاکرات با حکومت حامد کرزی و تحقیق کننده های امریکایی معلومات داده است. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در هفته آینده در رابطه با مذاکرات صلح از واشنگتن دیدن کند. مقامات گفتند ملا برادر در مورد چگونگی عمل کرد، روابط و تعیین اعضای شورای رهبری طالبان نیز جزئیات بیشتر ارائه کرد. این مقامات که از افشای نامشان خودداری کردند همچنان گفتند که ملا برادر درباره طرز عمل جدید ملا عمر در سال گذشته پیرامون برخورد ملیشاهای آنها برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی نیز معلومات بیشتر ارائه کرد. یک مقام آمریکایی مبارزه با تروریسم روز چهارشنبه گفت معلومات ارائه شده از سوی ملا برادر را یک معلومات موثر خواند اما نقاطع. به دنبال گرفتاری ملا برادر بازداشت دو والی سابق طالبان در پاکستان صورت گرفته است، در حالی که این گرفتاری ها همکاری های نزدیک استخبارات مرکزی پاکستان را با استخبارات نظامی آن کشور یا ISI نشان داد، همچنان روشن ساخت که رهبران طالبان افغان چگونه متکی به آنها هستند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که پرسش های زیاده درباره گرفتاری ملا برادر و انگیزه های پاکستانیان هنوز ناحل باقی مانده است. به طور مثال مقامات پاکستانی در ابتدا گرفتاری ملا برادر در را مهم تلقی نکردند، اما آنها تلاش کردند که این گرفتاری را به نفع خود تغییر دهند و از او به حیث وسیله برای معامله بین حکومت افغانستان و طالبان استفاده کنند. روزنامه می نویسد که چه کسانی از موجودیت ملا برادر در خانه در حومه شهر کراچی پاکستان به سازمان‌های استخباراتی امریکا و پاکستان اطلاع دادند. یک نظریه این است که او با شمار بیشتری از تندروان در مقابله قرار داشت و دیگر این که حکومت پاکستان ملا برادر را به خاطر که مذاکرات با حکومت افغانستان را پیش می برد دستگیر کرد. اما این نظریه از سوی مقامات نظامی پاکستان رد گردید. ملا محمد عمر رهبر طالبان عبدالقیوم زاکر زندانی سابق گوانتانامو را به عوض ملا برادر تعیین نموده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، 50 افسر پلیس افغانستان پس از آموزش توسط مربیان فرانسوی در بخش ژاندارمری اسناد فراغت را به دست آوردند. در محفلی که به همین مناسبت به روز پنجشنبه در کابل راه اندازی گریده بود، وزرای داخلی افغانستان و فرانسه نیز اشتراک داشتند. وزیر داخلی فرانسه تعهد کرد که همکاری های کشورش در بخش آموزش پلیس افغانستان ادامه خواهد داشت. در این حال وزیر داخلی افغانستان نقش فرانسه را در بخش آموزش پلیس کشور برجسته خواند. سید فتح محمد بها با شرح بیشتر از کابل.
این 50 افسر پلیس افغانستان آموزش های مسلکی را در بخش ژاندارمری به مدت 2 ماه از مربیان فرانسوی فرا گرفتند. قرار است پلیسی که هم اکنون در چوکات نظم عامه فعالیت دارد با پلیس ژاندارمری عوض گردد. با گفته مسئولان وزارت داخله افغانستان، وظایف عمده پلیس ژاندارمری را محافظت رجال برجسته و مبارزه با تروریسم تشکیل می دهد. وزیر داخله فرانسه به روز پنجشنبه در مراسم فراغت افسران پلیس ژاندارمری به خبرنگاران گفت که افغانستان باثبات، مستقل و پیشرفته نیاز به پلیس مسلکی دارد. آقای اختوف گفت که همکاری فرانسه در بخش آموزش پلیس افغانستان با وزارت داخله این کشور ادامه خواهد داشت.
همکاری میان وزارت داخلی افغانستان و فرانسه تقویت گردیده است. وزارت داخلی افغانستان برنامه های آموزشی را به هدف تقویت و آموزش نیروهای پلیس تشدید کرده است و این چیز است که دولت فرانسه نیز می خواهد تا پلیس افغانستان نظر نگاه تقویت گردد.
وزیر داخلی فرانسه گفت که کشورش در نظر دارد 40 مربی دیگر را به افغانستان بفرستد تا در مرکز تعلیمی جدید که قرار است در ولایت میدان وردک ایجاد گردد، پلیس این کشور را در بخش ژاندارمری آموزش بدهد. در همین حال محمد حنیف اطمر وزیر داخلی افغانستان ضمن قدردانی از کمک های فرانسه در بخش آموزش و توسعه پلیس کشور گفت که فرانسه در ایجاد پلیس ژاندارمری نقش عمده دارد.
خرسند استیم که دولت فرانسه در توسعه و ریفورم پلیس کشور مخصوصا در ایجاد قوای جدید پلیس کشور ژاندارمری با ما همکاری نزدیک دارند، مخصوصا در عرصه انکشاف پلیس افغانستان.
وزیر داخلی فرانسه صبح روز پنجشنبه با رئیس جمهور افغانستان نیز دیدار کرد و از ادامه کمک‌های کشورش برای آموزش پلیس و سایر عرصه‌های بازسازی یادآوری کرد. مقامات دولتی افغان می‌گویند که تجهیز نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان از مسائل اساسی است که آنان به آن توجه دارند تا این نیروها بتوانند مسئولیت‌های بیشتر امنیتی را به عهده بگیرند. اما انتقادهای زیادی نیز وجود دارد که تجهیز نیروهای پلیس به گونه درست صورت نمی‌گیرد و این نیروها به آموزش بیشتر نیاز دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت امور زنان افغانستان میگوید که از برنامه های آموزشی این وزارت ظرف 2 سال گذشته حدود 1000 تن از زنان فارغ گردیدند. این برنامه ها از سوی یک مؤسسه هندی راه اندازی شده بود و قرار است روند راه اندازی چنین برنامه های آموزشی در آینده نیز ادامه یابد. در این مورد توجه کنید به گزارش از فرشته ندا.
به هدف تقویت اقتصاد خانواده ها و دسترسی زنان به آموزش های مسلکی در سراسر افغانستان، وزارت امور زنان این کشور برنامه های تازه آموزشی را در ولایات و ولسوالی ها راه اندازی می کند. این مطلب را سرپرست وزارت امور زنان افغانستان حسن بانو غزنفر بر روز پنجشنبه به هنگام فراغت شماری از زنان از برنامه‌های آموزشی ابراز کرد. وی گفت که در نظر است برنامه‌های آموزشی که از 2 سال به این طرف در کابل راه اندازی گردیده و تا اکنون 1000 تن از زنان از آن استفاده کرده‌اند، در ولایات نیز عملی گردد.
ما تمام کوشش خود را خواهد کردیم که در آینده های بسیار نزدیک این پروژه به تمام نقاط کشور گسترش بیافت، سیوای هندوستان به سیوای افغانستان تبدیل شود. ما در آینده بسیار نزدیک باید سیوای افغانستان را داشته باشیم و میلیون ها نفر، میلیون ها خانم باید پیشه، حرفه، مسلک و سواد از طریق از این پروژه بیاموزند و خودکفا شوند.
به گفته سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، برنامه های آموزش سواد و امور خانوادگی نیز در ولایت افغانستان اجرا گردیده و حالا نیز ادامه دارد. برنامه های آموزشی با وسیله یک مؤسسه هندی به نام زنان خودکفا یا سیوا را اندازی گردیده است. زنانی که در این برنامه ها مهارت هایی را در زمینه های مختلف آموختند میگویند که آنان با استفاده از این آموزش ها می توانند تولید کرده و سطح اقتصادشان را نیز بلند ببرند. اما آنان خواهان کمک برای رشد فعالیت هایشان گردیدند.
یا جای خرید پروش را مجبور کنند دیگه خرید پروش شوه، زمین کمک به ما شوه دیگه. او غریب هستم، پیسه ندارم، باید مواد می پیسه به ما بده دیگه، مواد بخره به روزه کلان شوه دیگه، یا غریبی ما شوه دیگه.
این بر مدت 3.5 ماه بود که دیجا 4 بخش بود. مشکل ما میست که دولت افغانستان نمیتونه می بر ما یک سرمایه را بر ما میماندن در اختیار ما که ما میتونستیم تولید بکنیم.
در این مراسم معین وزارت کار امور اجتماعی نیز حضور داشت و ای گفت که بخش اعظم افرادی که در افغانستان از بیکاری رنج میبرند مهارت‌های مسلکی ندارند و ای گفت که تقویت برنامه‌های آموزش مسلکی میتواند سطح بیکاری را در افغانستان کاهش بدهد. برنامه‌های آموزش مسلکی برای زنان در افغانستان در حالی راه اندازی گردیده است که در مناطق دورافتاده این کشور زنان از عدم دسترسی به برنامه‌های آموزشی شکایت داشته و در عین حال میگویند که کمک‌های بین‌المللی نیز به صورت درست در این کشور به مصرف نمی‌رسد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مقامات پاکستانی شک دارند که شهزاد فیصل، آمریکایی پاکستانی تبار، شخصی که در اتهام دست داشتن در حمله بمب‌گذاری نافرجام در نیویورک دستگیر شده است، به تنهایی کار می‌کرده است. آنها در مورد این که فیصل اخیراً به پاکستان رفته و در اینجا با طالبان پاکستانی تماس گرفته است می‌گویند که در این ساحه کدام معلومات و سندی تا هنوز در دست ندارند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه در این مورد شرح بیشتر دارد.
مقامات عالی رتبه کشور پاکستان ملوث بودن فیصل شهزاد، فرد دستگیر شده به اتهام بمب‌گذاری اخیر شهر نیویورک را تصدیق ننمودند. به قول مقامات کشور پاکستان این قبل از وقت است اگر شخص مذکور را با گروه طالبان منسلک بسازند. عطر عباس سخنگوی اردوی نظامی پاکستان در این مورد چنین گفت:
ابھی بالکل ایک تازہ معاملہ ہے، یہ اس کی گرفتاری ہوئی ہے، اس کی یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ وہ پاکستانی نژاد ہے، آیا کہ وہ اس کا کتنا گہرا تعلق تھا
وائی می گوید. حالا فعلا این یک مسئله تازه می باشد. دستگیری وی صورت گرفته و این ثابت شده که او پاکستانی نژاد است. آیا وی چقدر تعلقات با طالبان دارد و یا اینکه کدام افراد دیگر در این موضوع دست دارند و آیا او در پاکستان چقدر وقت را به کدام غرض به سر برده و آیا واقعا به وزیرستان رفته یا نه حالا تصدیق نشده است. به نظر من گروه طالبان که خود را ملوث در این بمبگذاری خواندند درست نیست، چرا که آنقدر هم تحریک طالبان پاکستان صلاحیت ندارد که در نیویورک بمبگذاری کنند. فعلا این همه را تصدیق نمودن قبل از وقت می باشد.
جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آ جاتی ہیں اس کے متعلق وسوق سے کچھ کہنا حتمی فیصلہ کر لینا وہ میرے خیال مناسب نہیں ہوگا.
قابل یادآوری است که فیصل شہزاد فرد امریکایی پاکستانی نژاد به اتهام دست داشتن در بمبگذاری اخیر شهر نیویورک به روز دوشنبه در یکی از میدانهای هوایی بین المللی ایالات متحده امریکا در هنگام سفر به قصد دبی دستگیر گردید و تا هنوز در توقیف به سر میبرد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزی رادیو آزادی به پایان رسید. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.